سلامونه د ساره ته پجې شوې زې سفي ولستان ایگزام د ازادي رادیو د پروګرام ته خره خلاص ټیم پیل په خبرونو کو د اسلامي دولت ډلې د عاش خراسان څنګ د بدخشان په مرکز فیض آباد کې د طالبانو د موټر پر کاروان د پرونی چاودنې مسولیت په غاړه اخیسته د غې ډلې 13 شپه په خپل ټلګرام چینل کې یو اعلامیه خبره کړه او لیکلي دي چې د طالبانو د ځواکونو د هدف ګرځولو لپاره شاوډیدونکو مواد په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای کړي وو تر دې مخکې په بدخشان کې د طالبانو امنیه قمندانۍ ویلي وو د فیض آباد ښار د جوزمون په سیمه کې د چهارشنبې په ورځ غرمه مهال د ماین په چاودنه کې درې طالبان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول خو په بدخشان کې مالی سرچینو بیا ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې او کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي دغه چاودنه د طالبانو د موټرو هغه کاروان په نښه کړ چې د کوکنارو د پاکولو لپاره روان و وروسته له هغه چې طالبان د 2018 کال په اګست کې واک ته ورسېدل داعش ډلې څو وژونکو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی د افغانستان نور خبرونه وروسته خو اوس یو بهرنی خبر د امریکا ولسمشر جو بایدن د لومړي ځل لپاره خبرداری ورکړ چې پر رافا د پراخ برید په صورت کې اسرائیل ته وسلې نه ورکوي بایدن له سی ان ان ټلویزیون سره په مرکه کې چې بیګا خبره شو وویل ما په ډاګه ویلي چې کاغوی رافا ته نه وزي هغه وسلې چې معمولا د رافا نورو ښارونو او دغه کړکیچ په تړاو کارول شوي نه ورکوي بایدن زیاته کړه اسرائیل پر غزه په خپلو تیرو و میاشتنیو بریدونو کې چې پراخ ملکي تلفات یې لرلي امریکایي وسلې کارولې دي د بایدن دې پرېکړې د ځینو جمهوري غوښتونکو انتقادونه هم پارولې دي اسرائیل پر رافا ښار د دوشنبې له شپې بریدونه پیل کړي د غزې روغتیا وزارت چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر ګڼل شوي سازمان حماس لخوا اداره کیږي راپور ورکړی چې تر دې دمه 4509 اتیا فلسطینیان وژل شوي چې اکثر یې ملکیان دي د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پنځمبه دا ورسره په وو ولایتونو کې د ورخت چټکو بادونو او سیلابونو دراوتلو اټکل کړي د وزارت په یو خبر پانه کې هرات بادغیس فاریاب سرپل غور سمنګان او بغلان له خطر سره مخ ولایتونو یاد کړي او ویلي دي چې په ځینو سیمو کې به د ورخت کچا ل 1500 تر 1500 ملي متر پورې وي او په یو شمېر ولایتونو کې به د چټکو بادونو سرعت په ساعت کې د 150 څخه تر 1500 کیلومتر پورې وي ورسته ورختونو او سیلابونو د ورسره په یو شمېر سیمو کې خلکو ته ډیر ځاني او مالی تاوانونه اړولي د افغانستان د خبر اعلانو مرکز د طالبانو له بنده په هرات کې د سول ټلویزیون د مسول مدیر رامین امیری د خوشکېدو خبر ورکوي هغه اته څلې وخترزی له طالبانو سره بندي وو د مرکز چې له افغانستانه بهر فعالیت کوي پرون په یو بیان کې وویل ښاغلی امیری په یو مالی قضیه کې د طالبانو د استخباراتو د ادارې لخوا نیول شوی وو او د ضمانت په بدل کې آزاد شو طالبانو د استخباراتو د ریاست رسنیو د برخې مسول جواد امین پرون چهارشنبه په هرات کې د امیری آزادې دل تایید کړل خو پر هغه د لګول شوی تور د قضیه په اړه نور جزئیات ور نکړل د افغانستان د خبر اعلانو مرکز د ښاغلی امیری د خوشکېدو د هرکلی ترڅنګ د غنیول او د اوګدې مودې لپاره په بند کې ساتل پرته له دې قانوني مراحل ته پام وشي د افغانستان رسنیو د قانون خلاف وبلل په تیرو نږدې درې کلونو کې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي د دوی لخوا یو شمیر خبری اعلان نیول شوي چې له څو میاشتو بند تیرولو وروسته په ضمانت خوشی شوي دي د حال وش په نوم یو رسنۍ چې د ایران د سیستان او بلوچستان له وضعیت څخه راپورونه برابروي د افغانستان د یو تبع د اعدامېدو خبر ورکوي دغې رسنۍ اعدام شوی کس خان محمد اساقزی یاد کړی چې د فراه ولایت د لاشجوین ولسوالۍ اوسیدونکی دی او ویلي دي چې هغه د مخدره موادو په تړاو پرون د ورځې ناوخته د کرمان په زندان کې له مخکینۍ خبرتیا او له کورنۍ سره د وروستي لیدنې پرته اعدام شو حال وش د ځینو سرچینو له قوله ویلي څلوېښت کلان اساقزی په 2000 کال کې د مخدره موادو په تړاو نیول شوی او د ایران د سمنان ښار د انقلابي محکمې لخوا په اعدام محکوم شوی و ویل کېږي هغه متأهل او د 15 اولادونو پلار و د رواني سور په لومړیو کې د هنګاو په نوم د ایران د بشري حقونو یو بنسټ وویل روان 2024 کال له پیله د ایران په زندانو کې د اعدام شو افغان وګړو شمیر څوار لسو ته ورسېد د پاکستان پوځ په خیبر پښتونخوا ایالت کې په دوو جلا عملیاتو کې د شپږو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي د پاکستان پوځ پرون چهارشنبه په یو بیان کې ویل 15 وسلوال د خیبر پښتونخوا ولایت په دیره اسماعیل خان کې دغو پر پټنځایونو د عملیاتو په ترڅ کې وژل شول په دې اړه چې دغه وسلوال په کومې ډلې پورې تړاو لري نور جزئیات نه دي ورکړل شوي پوځ دغه راز ویل یو بل وسلوال په شمالي وزیرستان کې په یو جلا برید کې وژل شو پوځ د وژل شو وسلوالو په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي خو یوازې دومره ویلي چې دوی مخکې پر امنیتي ځواکونو په ترسره شوو حملو کې لاس درلود د اسوسییټډ پریس اژانس د راپور له مخې پاکستان په دې سیمه کې معمولا په دغه عملیاتو کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی وسلوال چې ویل کېږي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې لا زړور شوي په نښه کوي د طالبانو حکومت د پاکستان د پوز هغه ادعا په کلکه رد کړه چې ګواکې په خیبر پختونخوا کې پر چینایي وګړو د مارچ د میاشتې خونړۍ حمله په افغانستان کې پلان شوې وه. د طالبانو دفاع وزارت دغه ادعا له حقیقت لرې بللی او ویلي چې حمله په داسې سیمه کې شوې چې د پاکستان پوځ یې په کلکه امنیتي چارې سنبالوي او هغه د دې هیواد د امنیتي ځواکونو کمزوري ښیي. په دې اړه جزئیات له نوریاس نوري اورو.
د طالبانو د حکومت دفاع وزارت د پاکستان د پوځ هغه ادعا چې ګواکې په پاکستان کې پر چینایي انجینرانو خونړۍ حمله په افغانستان کې پلان شوې وه په کلکه رد کړه او هغه غیر مسؤلانه او له حقیقته لرې وبلله. د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمی پرون چهارشنبه په یو غږیز پیغام کې چې د دې وزارت په ویبپاڼه کې خپور کړی وویل چې پر چینایي وګړو حمله په داسې سیمه کې شوې چې امنیتي چارې په کلکه د پاکستان پوځ سنبالوي.
خیبر پختونخوا یوه داسې سیمه ده چې د پاکستان د پوځ تر کلک امنیتي پوښښ لاندې ده. په دې سیمه کې د چینایي وګړو په نښه کېدل د پاکستان د امنیتي ارګانونو کمزوري یا هم له برید کوونکو سره یې همکاري په ډاګه کوي چې په دې دواړو صورتونو کې مسؤلیت د پاکستان حکومت ته متوجه دی.
ښاغلی خوارزمی د دا ډول پیښو د ملامتۍ ګوته افغانستان ته نیول له موضوع له حقیقت څخه د توجه اړولو ناکامه هڅه وبلله. د مارچ په شپږویشتمه د خیبر پختونخوا ایالت د شانګلي ولسوالۍ په بشام سیمه کې په یوه ځانمرګ برید کې 15 چینایي انجینران او د هغوی پاکستاني ډریور ووژل شول. د هغه برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستی. د پاکستان د پوځ ویان جنرال احمد شریف د سیشن بې پورس په اسلام آباد کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دغه حمله کاملا په افغانستان کې پلان شوی او هغه موټر چې ورڅخه په دغه برید کې کار اخیستل شوی و هغه هم په هغه هیواد کې چمتو شوی و. هغه همدارنګه بریدګر هم د افغانستان تابع و بالا وویل چې د دغه برید په تړاو څلور مشکوک کسان نیول شوي دي، خو هغه د خپلو دغو ادعاو لپاره شواهد وړاندې نه کړل. د چینایي انجینرانو په داسو کې د اوبو بند او برېښنا کوټ پر جوړولو کار کاوه. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت ویان وویل په دې اړه د چین حکومت ته اطمینان ورکړی او هغوی هم د ده په خبره په دې حقیقت پوه شوي چې افغانان په دغسې پیښو کې ښکیل نه دي. ښاغلی خوارزمی همدارنګه پاکستان د داعش په ملاتړ تورن کړی او ویویل چې دوی ګڼ موارد لري چې د داعش وسلوال د پاکستان له خاورې افغانستان ته راوړي او پیښې له هغه هیواد څخه تنظیمیږي چې پاکستان باید په اړه ځواب ووایي. له دې مخې د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم د ثور په شپږمه نیټه په کابل کې په یوه غونډه کې که څه هم د کوم مشخص هیواد نوم وانخیست، خو ویویل چې د افغانستان درېو ګاونډیو هیوادونو په سیمه کې د داعش فعالیت ته زمینه برابره کړې ده. د ښاغلي متقی په خبره یو د داعش لپاره بشري ځواک او افراد تیاروي، بل د هغې لارې پر سر پروت دی چې امن خرابونکي افراد ترې راتېرېږي، او بل هم په خپله خاوره کې داعش ته د تمویل او پلان جوړونې مرکزونه ورکړي دي. هغه ډله چې د طالبانو د واکمنۍ په تیرو څه باندې دو نیمو کلونو کې په افغانستان کې د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. د سیاسي چارو پوه افراسیاب خټک په دې باور دی چې دا د اسلام آباد او کابل ترمنځ پر یو بل د تورونو لګولو یوه لویه لوبه ده او ښایي د دواړو ترمنځ لفظي شخړه لا شدت ومومي.
زه فکر کوم چې دا یوه لویه لوبه ده. طالبان هم په هغې کې لوبغاړي دي او د پاکستاني جنرال هم لوبغاړي دي. دوی ته یې خپله نوشته ورکړې ده، دوی خپله نوشته تېروي، طالبان ته خپله نوشته ورکړې ده، هغوی بله تېري ډایرکټر په شکل لرې ناست دي. نو دوی داسې ښکاري چې جنګ به زیاتېږي نور هم
مخکې له دې چې د 2021 کال په اګست کې طالبان پر افغانستان واکمنان چې پاکستان د دې ډلې کلک ملاتړی بلل کېده. هغه مهال پاکستان په دې تورنو چې طالبانو ته په خپله خاوره کې پټنځایونه ورکړي او کلک ملاتړی کوي، خو پر کابل له واکمنېدو وروسته ظاهرا د دواړو ترمنځ اړیکې وروسته له هغې خرابې شوي چې په پاکستان کې د ناامنۍ پیښې چې په اکثرو کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلګرامه بلل شوي زیاتې شوي دي. اسلام آباد هم افغان طالبان د ټي ټي پي په کلک ملاتړ تورنوي، هغه تور چې د طالبانو حکومت په کلک رد کړی دی. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمی د تېرې ورځې په غږیز پیغام کې د پاکستان ثبات او امنیت د افغانستان او سیمې په ګټه وبله، وویل چې دوی د افغانستان او پاکستان د ولسونو په ورورۍ او ښو اړیکو باور لري. ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا دفاع وزیر تایید کړ چې متحده ایالاتونو تیره اونۍ اسرائیل ته د غزې پر رفح ښار د عملیاتو په خاطر د بمونو یوه لویه بسته وځنډوله. واشنگتن دغه اقدام هغو اندېښنو ته په پام چې که له دغو لویو بمو د خلکو په ګڼ میشتو سیمو لکه رفح کې کار واخیستل شي کړی دی. اسرائیل د دوشنبه په ماښام د غزې پر رفح ښار کې محدود عملیات پیل کړل. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن پرون چهارشنبه د امریکا د سنا جرګې یوې فرعي کمیټې ته په خبرو کې وویل چې اسرائیل ته د پوځي مرستو دغه لویه بسته تېرونی په دې خاطر وځنډول شو چې د غزې پر رفح ښار د دې هېواد د عملیاتو د پیلېدو په اړه اندېښنې موجودې وې. هغه همدارنګه وویل چې د جو بایدن اداره د اسرائیل امنیت ته ژمنه ده، خو په اوس وخت کې پوځي مرسته په رفح کې د پیښو د ارزونې په خاطر ځنډولې ده. د اسوشیټد پریس خبري آژانس راپور له مخې امریکا د غلویو چاودیدونکو موادو ته له دې پلوه اندېښمنه ده چې هغه به په څه ډول په ښاري ګڼ مېشتو سیمو لکه رفح کې کارول کېږي، چیرې چې د غزې له نورو برخو د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړو له امله له 1 میلیون زیاتو کسانو پکې پناه اخیستې ده. یو شمیر پوځي چارواکو چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ویلي چې په دغې ځنډول شوې بسته کې 1800 بمونه چې د هر یو وزنې 900 کیلوګرامه دی او 1200 بمونه چې د هر یو وزنې 225 کیلوګرامه دی شامل وو. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر ویلي چې متحده ایالات په راتلونکي کې له اسرائیل سره پر نورو پوځي مرستو څېړنه کوي. میلر پرون چهارشنبه په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې ټاکل شوی د بهرنیو چارو وزارت یو راپور کانګرس ته وړاندې کړي چې آیا د دې هېواد له خوا له مرسته شوو وسلو څخه اسرائیل د بشري حقونو د نړیوال قانون په چوکاټ کې استفاده کړې که نه. د امریکایي چارواکو په وینا د بایډن ادارې په اپریل میاشت کې له اسرائیل سره د پوځي مرستو بیا کتنه پیل کړې ده. اسرائیل د دوشنبه د ورځې ناوخته د غزې په جنوبي ښار رفح کې محدود عملیات پیل کړل. د جو بایدن ادارې له اسرائیل غوښتي وو چې د عملیاتو د پیلېدو د مخه د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره یو باوري پلان ترتیب کړي. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل سفیر گیلاد اردن د دې هېواد له 12 ټلویزیوني شبکې سره په خبرو کې له اسرائیل سره د امریکا د پوځي مرستو د بستې ځنډول ناهیلي کوونکی او خواشینوونکی اقدام وباله. د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه د سیشن بې پورز اتمې میاشتې ته داخله شوه. حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا یو تروریستي سازمان ګڼل کېږي، د تیر کال د اکتوبر په 1 د اسرائیل پر ځینو برخو بریدونه وکړل. شاوخوا 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 2500 کسان یې یرغمل کړل. په غزه کې چې د حماس ډلې تر ولکې لاندې د روغتیایي چارواکو وویلي چې تر دې مهاله په دې سیمه کې د اسرائیل په ځمکنیو او هوایي عملیاتو کې تر 24000 ډېر کسان وژل شوي دي. تر اوسه پورې په غزه کې د یوه اوربند رامنځته کېدو لپاره د نړیوالو هڅې ناکامې شوې دي. د اسرائیل او حماس ترمنځ مخکې یو ځل د نړیوالو په هڅو او منځګړیتوب د نومبر په پای کې یو ورځنی اوربند ټینګ شوی و چې په نتیجه کې حماس په لسګونو یرغمل آزاد کړل او اسرائیل هم په بدل کې له خپلو زندانونو په سلګونو فلسطیني بندیان خوشې کړل.
نیما نړی
خسر دمیان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د مشمن سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
درې کاله کېږي چې د نجونو په مخ باندې مکتبونه تړل شوي او ښځو ته کارونه بند شوي دي. د کورنۍ سرپرستي به د اقتصادي وضعیت ډېر خراب شوی نه شي کولای چې خپل د اولادو خرڅ وباسي. او کومې نجونې چې زده کړې کولی او مکتبونه ورته بند شوي دي هغوی ټوله په رواني ناروغیو باندې اخته دي.
افغان میرمنې چې د طالبانو له دوه منزلي واکمنۍ څخه وروسته په کور کې نیول شوي وای، دوی د ښوونځیو او دفترونو پرانیستلو ته شیبې شماري، خو حاکم نظام او نړیواله ټولنه د دوی غږ نه اوري. دا ښځې له رواني اړخه له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
ممکن ډېر زیات نایلې شي او دغه نایلې د دې سبب کېږي چې دوی ژور خفګان یا ډپریشن ته لاړ شي. زموږ ټولنه همداسې بدبخته ټولنه ده چې ورته ویل کېږي چې تا مثلا واده دې ونه کړه، د کور کارونه دې زده نه کړه، تا درس وویلې خو څه وشو، اخر هم څه وشو.
نن امدا موضوع چې روم ملکی هم وکړی. قدر من اردونکو، هغه افغان میرمنې او انجونې چې د طالبانو له دوه منزلي واکمنۍ څخه وروسته له زده کړو او کاره منع شوي دي، وایي په کور ناستي رواني ستونزې ورته پیدا کړي. کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان بیا د دوه منزل لپاره واک ته ورسېدل، له هماغو لومړیو څخه له شپږم ټولګي څخه د پورته انجونو پر مخ ښوونځي وتړل او میرمنې یې له کار څخه منع کړې. دې کار په پراخه کچه غبرګونونه راوپارول، خو حاکم نظام خپله پریکړه بدله نه کړه. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي مرینه وایي هغه مېرمنې چې د کورنۍ لګښت ورلغاړې دی